دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا شنای تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اورئ په کابل کې د روسي د سفارت مخې ته ځانمرګي برید شوی چې د روسي سفارت د دوو کارکونکو په ګډون شپږتنه پکې وګرځول شو د روسي دولتي ایجنټس آر آی اے نو وستي خبر ورکړی دی چې شاودنه د سفارت د دروازې مخې ته هغه وخت وشو چې روسي ډیپلوماټ په دروازه کې د ویزه اخیستونکو د نمونو د اعلانولو لپاره راووتو د ایجنټس وایي چې په وجل شو کې افغانان هم شامل دي او دغه روسي ډیپلوماټ وزت لا سرګند نه دي د روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف په دې اړه وویل نن سهار یو جریستي برید شو زموږ د سفارت د کونسلي برخې مخې ته یو ناسرګند اور پکې خپل چاودیدونکو توکي وچول زموږ دوه همکاران بشول موږ سمدستي اقدامات وکړل چې د سیمې امنیت خوندي کړو نو موږ هله خودري د چې د غبرید عملونو د وزیر سزا ورکړل شي خو نه دی ویلي چې برید چا کړی دی په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت کمانډاني ویان خالد زدران ویلي چې د خار په ومو امنیتي حوزه کې د روسي سفارت تنځدې یو ځانمر کې هدف ته رسیدو مخکې د منځه وړل شوې دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وايي د جمع پر رسیدو سره په افغانستان کې ضرورتمندو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره شپږ سوا سوارلس ملیونه امریکایي ډالرو ته ضرورت لري اوچا د مرسته کوونکو بنسټونو نه غوښتي دي چې د ساړه جمع تر پیل دو مخکې د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي په رپورت کې بل شوی چې اړمنې کورنۍ تر بل هر وخت په جمع کې مرستو ته ضرورت لري اوچا ویلي چې د جمع پر اساس دو سره راتلونکو دریو میاشتو کې د اړمنو کسانو لپاره د سرپناه چمتو کولو بیا رغولو او ګرمو جامو او کمبلو لپاره بیرته مرستې ته اړتیا لري پر رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د هوا په سړېدو او د لارو د بندېدو مخکې باید مستندوی بنسټونه یاد مرسته دوی ته چمتو کړي یو ورسپارنې د دوشنبې په ورځ رپورت ورکو چې د طالبانو حکومت د کورنیو او نړیوالو الوتنو لپاره د هوایي ډګر د خدماتو فیس لوړ کړی دی کابل ټایمز وایي د رواني میاشتې راهیسې د نړیوالو او کورنیو ټکټونو بیا په ترتیب سره شل او $15 ته لوړه شوې ده د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت مرستيال غلام جیلانی وفا ورسپارنې ته ویل چې د کابل قندهار هرات او مزار شریف هوایي ډګرونه د خدماتو فیس لوړ کړی دی هغه ویل چې د مسافرینو مالیه د متحده عربی اماراتو مشت شرکت د جی ای ای سی لخوا چمتو شوی او د زمکني خدماتو لګښت په خول لپاره د غام پورته کړی دی د پاکستان د پوز ویان آی ایس پی آر د پاکستان د پوز د مشر د ټاکلو پاړه د پخوانی لومړي وزیر عمران خان د بیان پاړه ویلي چې د پاکستان د پوز په سپکاوی او غیر ضروري بیان سخت خواشینی دي نور تفصیل درته متي الله عبد دراوروي
د پاکستان د فوز د مطبوعاتي اړیکو دفتر آی ایس پی آر په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په فیصل آباد کې د سیاسي غونډې په مهال د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د پاکستان د فوز د مشر تر په اړه سپک او غیر ضروري بیان ورکړ شوی چې د لکابل اولس کې سخت غوسه را پاردل ده آی ایس پی آر وایي چې د فوز مشرتابه په سیاست کې نه شاملولو حاسي او د مشر د ټاکلو په اړه لنجمن بیان ورکول د پاکستان او د فوز په ګټنه دي د یادونه ورده چې عمران خان په یو سیاسي غونډه کې ویلو چې نواز شریف او زرداری ځکه انتخابات نه کوي چې وړي په نومبر کې د خپل خوخي د فوز لوی دستیز وټه کوي متیولا عبد امریکا غا آشنا رادیو
د روسي لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان سلیمان یک شنبه ویلي دی چې په مسکو کې د امریکا تر ټولو د جګپوړي ډیپلوماټ په توګه خپل دنده پریږدي خاغلی سلیمان تقریبا 3 کال کېده چې په روسي کې د امریکا سفیر وو هغه د مخکنی جمهور رئیس ډونالد ترامپ په دورې کې ټاکل شوی وو چې بیا یې د اوسنی جمهور رئیس جو بایدن په دورې کې هم خپل کار ته دوام ورکو د امریکا د ډیپلوماټ په داسې حال کې خپل دنده پریږدي چې لوی خو په یوکرين د روسي د رغل لقبل کړه کې جدي شوی او بلې خوا په روسیه کې د سوني ورشو امریکایانو په سر هم د واشنگتن او مسکو ترمن جنجال دی د برتانیې نوی محافظه کاری مشر لیسټروس د دوشنبه په ورځ د محافظه کار ګوند د نن د سخت مبارزې وروسته د بوریس جانسن د ځایناستې په توګه وټاکل شو. اغلی ټروس د ټاکل کې دروسته په وینا کې د هیواد د اقتصادي کړکیچ سره د مقابله لپاره د جدي اقداماتو ژمنه وکړه او هم دا شانی ویل چې د 2024 کال په ټاکنو کې به د محافظه کار ګوند لپاره ستره بریا ترلاسه کړي. میرمن ټروس د محافظه کار ګوند د 1000 استادو د اوګدو باسنو وروسته خپل سیال د مالیه په خوانی وزیر رشی سوناک ته ماتې ورکړه او 50% رایې خپل کړي. خاغلی سوناک درې سلويخ فیصده رای وګټلې. وسلويخ کلنه لیسټروس په د تریسا می او مارګریټ ټیچر روسته د برتانیې درې مخزینه صدر اعظم وي. د روسیې یو محکمې د دوشنبه په ورځ د هیواد د تحقیقاتي ورځپاڼي نووایا غزیټا د نشراتو جواز لغو کړ. د نووایا غزیټا مسول مدیر دیمټری موراتیف تیر کال د امریکایي جرنالیسټ ماریا رئیسا سره په ګډه د بیان د ازادۍ د ساتلو د هڅو په خاطر د نوبل جایزه ګټلې و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویاندې روینا شمداسانی ویلي د پریکړه د روسیې د رسنیو په خپلواکۍ یو بل گزار دی. درنو اوریدونکو دا خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. طالب چارواکي وایي چې نن دوشنبه په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې په ځانمرګي برید کې د روسیې سفارت د دوو کارکونکو ترڅنګ څلور افغانان وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هم په دې پیښه کې د خپل دوو همکارانو د وژل کېدو پخلی کړی. د خبر نور حال له خپل همکار سمیع الله جلال زین اورو.
طالب چارواکو دا تایید کړی چې د روسیې سفارت دروازې ته نږدې د دوشنبه په ځانمرګي برید کې د روسیې سفارت د دوو کارکونکو په ګډون څلور افغانان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي.
نن له غرمې مخکې په کابل کې د روسیې سفارت د کنسولي څنګه دروازې ته سیرمه چاودنه وشوه چې له امله د روسیې سفارت دوه تنو کارمندانو ژوند له لاسه ورکړو، څو تنه مراجعین ټپیان شول.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم دا تایید کړی چې په دې برید کې د غوی د سفارت دوه کارکونکو وژل شوې دي.
یو ناڅرګند جنگیالي زموږ د سفارت د کنسولي څنګ د ننوتلو دروازې ته ډیر نږدې چاودیدونکو توکي پټاو کړی دي. زموږ دوه همکاران وژل شوی او ډیر ژر د بارني امنیتي چاپریال لپاره یو لړ بیړني ګامونه اخیستل شوی. د طالبانو اضافي ځواکونه رسیدلي، استخباراتي او د تروریزم په وړاندې بنسټونه شکل شوی دي. موږ هیله من یو چې د دې تروریستي پیښې تراهان او پلیکون کې چې څونه ژر ممکنه وي مجازات سي.
خو د مولوي صابر په نوم یو طالب قومندان رويټرز خبري اژانس ویلي دي چې ځانمرګ کس د سفارت دروازې ته نږدې تر پیژندل کېدو وروسته د طالب سرتیرو لخوا له منځه یوړل شو. دا چاودنه په داسې حال کې کېږي چې هر ورځ ګڼ شمېر کسان د روسیې د ویزې د اخیستلو لپاره په کابل کې دغه سفارت مخې ته راټولېږي. تر اوسه دغه چاودنې مسؤلیت هیڅ وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو لخوا په نظامي پروګرامونو کې د ځانمرګو قطعاتو ښکاره کول د دې بریدونو د هڅونې لامل کېږي.
ما فکر میکنم کې وختي طالبا در مراسم رزمایش نظامی و یا همون مراسم رسم و گذشت بگرام رونمایی کردن از گروه های استشهادی و گروه های انتحاری، خود این کار ترویج خشونت و ترویج انتحاری هست. گروه های تروریستی فعال در افغانستان هم الگو برداری میکنن از این روش.
دا په داسې حال کې چې د تیری جمعې په ورځ په هرات کې هم د یو ځانمرګي برید له امله د طالبانو د کلک ملاتړي مولوي مجیب الرحمن انصاری په ګډون 13 کسان ووژل شول او 23 نور ټپیان شول. بلخوا د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپل کلنی راپور کې چې تازه خبر شوې لیکلي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له چین، تاجکستان، ازبکستان، چچن، روسیې، پاکستان او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو څخه زرګونه تر هغه افغانستان تر غلي او له یاد هیواد څخه د نړیوال تروریزم مرکز جوړ کړی دی. خو طالب مشرانو تل په خپل څرګندونه کې ویلي دي چې هغوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړی چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په وړاندې کار واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبري.
رپورټونو ته ادامه ورکړو. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت ویلي چې افغانستان کې د خلکو ټول مسایل د شریعت د اصول پر وړاندې کې حل کیږي او اوس مهال اساسي قانون ته اړتیا نه لیدل کیږي. خو د عدلی وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو مشر د اساسي قانون د تدوین لپاره کمیټې ګمارلې دي. د حقوقي چارو کارپوهان په هر هیواد کې د ورځنیو چارو د پرمختګ لپاره د اساسي قانون شتون یو اړتیا ګڼي. په دې اړه په مخکې د اکرام شینواری رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د دی وزارت موي عبد الکریم حیدر وایي چې د دې لپاره چې په غیر اسلامي هیوادو کې اسلامي نظام حاکم وي، ځکه اساسي قانون ته ډېره زیاته اړتیا لري او که دا هیوادونه اساسي قانون ونه لري نو د خپل نظام د چلولو لپاره به بل کوم لار په مخ کې ونه لري. ښاغلی حیدر چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبرونه ته خبرې کولې، ویل چې په اسلامي هیوادو کې قرآن کریم د خدای رسول سنت او فقه د هر هیواد د اساسي قانون په اصولو او متن کې په کلیت او جزئیاتو سره ځای لري.
اسلامي امارت د امیر المؤمنین صاحب حفظ الله تعالی د خواڅخه په هر ولایت کې جید جید علماي کرام شوراګان لري چې د فقهي حنفي پرانا کې د خلکو مشکلات ورحلوي. هو د اساسي قانون جوړونګه د یو نوع سهولت راوستو لپاره وخلګو ته شدې چې وسی، خو په هغه اړه باندې هم موږ د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی و هدایت ته منتظر یو چې کله هغه هدایت د دغه قانون هم د جوړېدو وکي په هغه وخت به ان شاء الله العزیز موږ مطمئن نو چې په لاندې وخت کې به یو ډیر جامع قانون چې ټولو ته جوابګوي هغه قانون به جوړ شي.
د سیاسي علومو یو استاد اسد الله زهيري امریکاګه غشنه لري ته چې د موګرن هیواد بنیاد د اساسي قانون په تدوین کولو سره یې خود کیږي چې مخې هغه هیواد اداره کیږي. خاګری زهيري چې د حکومتي دستګاه په وړاندې د قدرت او د خلکو د مهارول لپاره چې خپل ځان د دفاع لپاره یو سوال دی اساسي
حتما باید برای اداره کشور
خغلی زینی حتمی باید ده هواد ده اداره ده پر اساسی قانون تا ارتیه دارو چه په هر حال ده اساسی قانون منبی که دیشی قرآنی کریم نسی سنت نسی او ده علماء و اجماع نسی. خود اساسی قانون پرتا ده مملکت اداره کول ممکن نجی
غیر ممکن.
ده سیتی چارو کارپو عزیز ماریج وی چی اس مال پناره که او پدوس اسلامی هوادون اشتا چی طول خپل اساسی قوانین داری ده دی سر بیره ده نره نور هوادو که هم ده خپل مرواجه مذاهب و سم
موزی
اساسي قوانين
شتون لري. طالبان وای موږ نړیوال سره تعامل کوو، دغه تعامل د پاس نړی سره کې د نړی اصول تمنه نړیوال قوانين باندې نړیوال حقوق نړیوال کنوانسیون نړیوال کنفرانسونه نړیوال اعلامیه نړیوال قطعنامې نړیوال منشور یا کنوانسیون دی ونه او شکاکو ډیپلوماټیک اړیکو دې لپاره اصول پکاره چې هغه څنګه پلیسي مطابق دي د ټولنې د شریعت او د عرف او کلتور دود چې هغه څنګه
د سیاسي ورځو یو بل اوسط رابیش سالمي وایي چې سیاسي نظامونه د اساسي قانون پر اساس بنا کېږي او تر هغې چې یو سیاسي نظام یو اخلاقي او اصولي قانوني مسوده ونه لري ورته سیاسي نظام نشي ویل کېدلی. ښاغلی سالمي وویل چې طالبان د یو مذهبي او ایدیالوژیکي ډلې په توګه په دې باور دي چې اسلامي شریعت د اساسي قانون پر ځای ناپیس کړي چې ځکه سیاسي نظام په ستونزو سره مخ کولی شي.
در جهان امروز تمام نظام های اسلامی به اساس
خغلی سالمی ویل په نړۍ کې نه نوست ټول اسلامی نظامونه د اساسي قانون د پرمانونو په اساس اداره کیږي. تر هغې چې یو تدوین شوی قانون اساسي وجود ولري د نظام چلول پر مخ وړل په حقیقي معنا سره پر مخ نشي تللی. د همدې له امله د اساسي قانون شتون د ماهیت او اساسي شناخت تر عنوان لاندې د سیاسي نظام لپاره ډېر مهم دی.
بسیار مهم هست.
د تیر 2023 میلادي کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو رسیدو وروسته د طالبانو حکومت د تیر ژمي اساسي قانون لغوه کړ. خو سوالنسوم لمریز کال د تیر په میاشت کې د طالبانو حکومت د دلی وزارت ویل چې د پخواني پاشا محمد ظاهر شاه اساسي قانون د هغو موادو پرته چې د اسلامي احکامو سره په ټکر کې دي نور قانون اضافه کړی دی. خو د دوشنبې په ورځ د دلی وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د اساسي قانون په اړه د دغه وزارت د تخنیکي معین په څرګندولو ناسم تعبیر اخیستل شوی. دا وزارت ویل چې زموږ هدف دا نه و چې اساسي قانون تاتیا نشته، بلکې د اساسي قانون شتون یو اساسي ضرورت دی او د چارو سمون په موخه ورته پوره اړتیا لیدل کیږي. دغه وزارت ویلي البته داسې یو اساسي قانون چې جزئي او کلي موضوعاتو ته شامل او نړۍ ته موږ د ژوند سره په تړاو لوی او کوچنیو مسایلو کې یو هر اړخیز قانون په شکل وړاندې کړو او نړۍ پرې قناعت وکړو کې په داسې قانون باندې د طالبانو د مشر لخوا ګزارل شوي کمیټو خبرنامه شروع کړی دی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د متحده ایالاتو د تر ټولو بې وزلو ایالتونو له ډلې د میسي سي پی په پلازمینا جکسن ښار کې اوسیدونکي لا هم د پاکو اوبو نه بې برخې دي. په جکسن کې تر لوی سیلاب وروسته د اوبو پاکولو مرکز له کاره لوېدلې دی. ناقدین وایي چې د زیاتره تور پوستو لپاره په دې ښار کې دا مسله ډیره جدي ده. په خبرې جکسن ښار د تاریخ په اوږدو کې توکم پالنې ځپلې او اوس د اوبو د بحران سره مبارزه کوي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د ملي کارت غړي د جکسن ښار اوسیدونکو ته د سکلو اوبه ورکوي. برستو سختو بارانونو سیلابونو د میسي سي پی ایالت ځینې برخې تر اوبو لاندې کړې دي. د ښار د اوبو سیستم په جزوی توګه ناکام شو او د یو سل شپېته زرو څخه د ډېرو اوسیدونکو په جکسن ښار کې چې زیاتره تور پوستکي دي په لستونزې په خپله حل کول پیل کړه. دوی د نلکو یا پایپونو اوبه جوش کوي. تیر اونۍ د میسي سي پی والی بیړنې حالت اعلان کړ ځکه چې اوسیدونکو د اسکلو پاک اوبو لپاره په کتارونو کې ولاړ وو.
زه غواړم په شخصي توګه زموږ د ملي ګارد د غړو څخه مننه وکم چې دوی په دغه ځایونو کې حاضر دي او د امکان تر حده کارونه کوي.
ټیټ ریوز وویل چې د هغه د خبري کانفرنس پورې په جکسن کې د اوبو نږدې 3 میلیونه بوتلونه ورکړل شوې. د ښار اوسیدونکو ته د جولای راسي ویلې کېده چې اوبه به جوش کوي.
موږ په خپل سیستم کې نه یوازې د عمر او مرمت یا بیا رغونې لاملونه ګورو بلکې موږ په چاپیریال یا هوا کې د بدلون اغیز هم ګورو. موږ ژمی کې زیات ساړه او اوړي کې ډیره ګرمي او په کال کې ډیر بارانونه وینو. د ټولو زموږ د اوبو په سیستم اغیز کړی دی.
چارواکي وایي په جکسن کې د اوبو فشار مخ په ښه کېدو دی. خود خار خاروال خبرداري ورکوي چې خای زړې نلکی ماتي شوی. والی او خاروال تیر اونې د فیما د مدیر سره اوبو د پاکولو د فابریکې څخه لیدنه وکړه.
ورته چې موږ یعنی فیما هم دا اوس تمرکز کوو، هغه دا چې دا باوري کو چې د میسي سي پی د بیړني مدیریت اداره چمتو کو چې پاکې اوبه د بوتل اوبو ورکه شو او دغه کار ملاتړ وکړو.
کسه هم ځینی اوسیدونکو چې د بوتل د اوبو وسلري هغوی په خپل موټرو کې اوبه وړي. خوسیمای چارواکی وایي چې د اوبو د پاکولو فابریکا یو تل پاتې ټولنیز مساوي حالت اړتیا لري او ډیر زر لري. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو واجی صندوق یا یونسف وی په نایجیریا کې د هغو نجونو شمیر چې له 13 کلنۍ نه مخکې واده کوي له 44 سلنه نه 10 سلنه ته راټیټ شوی دی. خدغه هیواد لا تر اوسه په افریقا کې د ماشومانو د ودولو تر ټولو لوړه کچه لري. مرستندویه موسسې د دغې ستونزې د حل لپاره د کلیوالو ټولنو سره همکاري کوي. نور تفصیل پر پوښتنه کوي.
څوارلس کلنه ډورسي میرګا د نایجیریا په مرکزی بینو ایالت کې د خپلې کورنۍ تر ټولو ځوانه واده سوې نجلۍ ده. خواړه برابرول او پاکاري کول د هغې ورځنی مسؤلیتونه دي. هغې د ډسمبر په میاشت کې له خپل ولسکلن میړه سره واده وکړ او اوس د 15 میاشتو مینډوارې ده. د هغې خسرګنۍ وایي چې واده یې د هغوی په خوښه سوی او د کورنۍ مشرې ښځې ورسره د ورځنیو چارو په زده کولو کې مرسته کوي. میرګا له دې عمله چې واده سوې ده نسی کولای وړیا ښوونځي ته لاړ سي.
په حقیقت کې زه خوشاله نه یم ځکه چې نه پوهیږم چې څه وکړم. میړه مې غواړي چې زه بیرته ښوونځي ته ولاړ شم، خو په دې شرط چې زه د هغه د میرمنې په توګه داخله واخلم.
میرګا او د دې سیمې نورو نجونو په نایجیریا کې د ډیجیټلي اسهارو یا کریپټو پنګاچون کې جنیت کاټیو لخوا تعلیمی بورس ترلاسه کړی دی. کاټیو د خپل مرحوم پلار په یاد د مرستې مؤسسه پیل کړې چې په کلی کې د نجونو تعلیم ته وده ورکړي. کاټیو لدې عمل هیڅ سوي چې میرګا وعده کړی او د څو میاشتو راهیسې شونځي ته نه تللې. کاټیو وایي د ماشومانو پر ودولو اندیشمنه ده او مؤسسه یې د نجونو تعلیم ته پام کوي.
دلته ډیر میندې او پلرونه سواد نه لري. کله چې کوچنۍ لوڼې یو ټاکلی عمر ته ورسیږي نو د هغوی په ودولو فکر کوي، د هغوی لپاره د ډوډۍ پیدا کولو فکر ورسره وي. کله چې موږ ماشومان وو او زما پلار زموږ روزنه کوله، خلکو به راپسې خبرې کولې چې دا څه کوي.
یونیسف وایي له 14 کلنۍ مخکې د نجونو د ودولو په برخه کې په نړۍ کې له هند وروسته نایجیریا له نورو وړاندې دی. چارواکي وایي بې سوادي، بې وزلي او رواجونه په دغه هیواد کې د ماشومانو د ودولو عمده لاملونه دي. که څه هم د نایجیریا چارواکو او یونیسف په یوې تازه سروې کې موندلې چې د 2014 او تیر کال ترمنځ د ماشومانو ودول نږدې دریمه برخه کم سوي دي، خو په نایجیریا کې د یونیسف مشر پیټر هاکنز وایي له دې عمله چې په دې هیواد کې نفوس مخ په زیاتېدو دی، د واده سویو ماشومانو شمیر به هم ورسره زیاتېږي.
نفوس دومره زیات دی چې که څه هم د ماشومانو د ودولو په قضیو کې کمښت ښه خبره ده، خو په عمومي ډول د واده شویو ماشومانو شمیر ډیر زیات شوی. په ملي کچه شمیرنه د دې ستونزې ښه ښکارندوی نه کوي.
یونیسف وایي که دا حالت بدل نسی تر 2050 کال پورې به د واده سویو ماشومانو نجونو شمیر 9.8 میلیونو ته ورسیږي. کاټیو او د هغې مؤسسه خپل هڅو ته دوام ورکوي چې په نایجیریا کې د ماشومانو د ودونو مخه ونیسي. خو دوی پوهیږي چې د میرګا په څیر نجونې په دغه هیواد کې دودونو او بېوزلۍ په کم عمر کې واده کولو ته اړیستلې دي.
کابل دی که زابل، بخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.15.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. په هرات کې د مخدره موادو یو شمېر هغه معتادین چې روغ شوي د کار غوښتنه کوي او وی چې بی اوزګاری دوی اړایي چې بیرته نشي مواد ته مخه کی. په همدې حال کې د هرات سیمه ایز چارواکي وی چې دوی هڅه کوي روغ شو او معتادینو ته کاري فرصتونه برابر کړي. نور حال هرات نه د صفی الله احمدی رپورت کوي.
پینځه سلوخت کلن محمد حسین لتیرو اتو کلونو رئیس د دشنی خونی سرپرستی کوي. هغه خپل تلس کاله په نشي مواد روغ دی وو او اته کال کېږي چې نشي موادی پرخی دی. محمد حسین وایي کار او بوختیای د نشو سوچونو له سره وړي دي. د غپو باور کار او بوختیا کولای شي روغ شوي معتادین د بیا ځلې احتیاط څخه وګرځوي.
اگر اینا مصروف نباشن از بیکاری اکثر بچه‌ها که هست از بیکاری مثلا لاسیر سر میرن، پس میرن دوباره مبتلا میشن، پس میرن مثلا مواد رو میارن. وقتی که مثلا مصروفیت داشته باشه اعصابش آرام است، خیالش راحت است، مصروف همون کار است.
پدیش نخونی که زینی نوی رقشوی معتادین هم ده بوختیال پر پرتل کمی تنخوا کار کوی. غلام رسول پدی ورستیو که ده نشی مواد تخه پاک شوی وی ده دل پر چه بیروزگاری بیر تنشو ترونه گرزوی دلتا پدیش نخونی که کار کوی. دراز اغل حکومت سخه غواری چه رقشوی و معتادینو تا ده کار زمینه برابر کری.
امیدوارم که کار ما رو ردیف شه. مثلا اونایی که مواد مخدر مصرف میکنم سرگرم باشم دیگه نمیرم لولو دنبال مواد. پس بختو از تاثیر بیکاری رجوع به مواد میبرم. خونه بعدم چیزی نیه، فشار میارم پس میرم مصرف. کار باشه لولو نمونه کسی مصرف. سرگرمی برای ما خوبه.
به همدی حال که در ایراد سیمه ایست چارواکی وای چه دوی روکشوی و معتادینو لپاره د بوختیار رمسته کولو په موخه د ایراد صنعتی خرگوچی په ګډون لیوش میر ادارو سره خبری کردی.
با ریاست های مربوطه انشاءالله در این قسمت کار میشه و
و زمین سازی جلب و جذب از اینا با کار و اشتغال بخصوص در شرکای صنعتی و دیگر کارهای عمومی که انشالله قرار در سطح ایران شروع شده از اونا استفاده لازم صورت بگیره.
دا په داسې حال کې ده چې په هر دو میاشتو کې لسګونه معتادین د مخدره موادو د معتادینو د درملنې مرکزونو څخه تر رغېدو وروسته ټولنې سره یو ځای کیږي. خو د یو شمیر ډاکترانو په باور څه باندې 70% روغ شوي معتادین د بیروزګارۍ له امله بیرته نشو ته مخه کوي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ، هرات.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
او د روان خبرونه په ورستی رپورت کې اوري چې د پاکستان راتلونکي سیالي به ډیره په زړه پورې او لوبغاړي ورته په تیاری بوخت دي. په دې اړه نور حال د ماتیو لا عابد په رپورت کې.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو متحده عربی اماراتو کې روان د کرکټ آسیا جام څلوریزو سیالیو کې درې سیالۍ کړې دي چې دوی په ګټلې او یو یې بدل ده. اوس د دریو سالو نه پس د خپل راتلونکو دوه مهمو سالو لپاره د تمریناتو بوخت دي. د افغانستان د ملي ټیم د توپ اچونې د برخې روزونکي عمر ګل هیله مند چې راتلونکو لوبو کې به هم ټیم ښه وځلیږي.
اور اوسه پر زما خیال کوي تاسو ایشیا کپ وګورئ یا نه مخکې کوم د درې سیریزو نو ډېر ښه پرفارمنس پکې د لکانو ده او ان شاء الله امید لرم چې مخکې سمونه میچز وی دي سره موږ کار کوو د ګیم اویرنس باندې به کوو د دې مایند سیټ باندې چې کوم د دې کمزوریا نه وي نو امید لرم چې ان شاء الله اپکمینګ کم چې موږ میچز وی د ایشیا کپ چې کم پاتې شي وي دي یا ورلد کپ چې کم میچونه دي نو ان شاء الله دا کمزوریا نه باندې موږ سره کار کوو.
عمر ګل وی چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کله هم د کرکټ سیالي کیږي نو د دوړو ټیمونو مینوال وړي چې د دوی ټیم لوبه وګټي. دی وی چې لوبغاړو ته د دا سپارښتنه کوي چې د پاکستان سره د هم د کډه نورو لوبډلو په څیر خپل عادي لوبه وکړي.
او چې کله افغانستان پلیز د پاکستان خلاف لوبه کوي نو پلیرز خو خیر هغه اس نارمل میچ اخلي چې څنګه د نورو شلنکا خلاف میچ کوي یا بنگلاديش خلاف میچ کولو خو زه خبره چې کوم د کرکټ فین دي د افغانستان طرف نشي یا پاکستان طرف نشي نو یو 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 اکسترا پريشر باندې وي نو زما ټول پلیرز د عمدا دغه د نسيت ورته ویل شي چې زما ورته نسيت دي چې کوم د پاکستان اگینست میچ ته نارمل میچ ته والی سپریشر والا گیم نه زیر خبر د فرندز غواړي چې میچونه به له چارم کا پاکستان وی کا بنگلاديش وی خو د پلیرز د پاره دا نصیحت ته لکه ما چې سم ایکسپیرینس انټرنشپ کرکټ کې نارمل میچ وکي خپل ځان باندې سیلف بیلیو وساتي او کتا سو خپل افورت وکي 100% نو ان شاء الله رزلټ تاسو لپاره پوزېټیو وی.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ټوپ اچونې روزونکي عمر ګل یو وخت د پاکستان د ملي ټیم غړی و او د پاکستان د لپاره لوبې کړې دي. اوس د پاکستان خلاف لوبېدونکي افغان ټیم روزونکي دي.
زیاره خبره ده چې هر سړی خپل ملک سره مینه لري، هر سړی غواړي چې د ما ملک ته وګټي. خو که تاسو خبرو کې د پاکستان او د افغانستان میچ نو زیاره خبره زه یو پروفیشنل یم او د افغانستان سره بولینګ کوچ ما نو زما به دا به زما لکه دا به افورت وکوم چې زما چې کوم لکه د نورو ټیمونو اگینست چې کوم مونږ پلان تیار کړو اس پروفیشنل مونږ به پاکستان ټیم خلاف هم چې کوم میچ ته پر خپل پریپریشن او پلیئرز له پلان ورکو اور امید لرم چې ان شاء الله دا یو ډېر ښه میچ وي.
د کرکټ په آسیا جام کې د افغانستان لوبډلې په لومړي پړاو کې سریلانکا او بنگلاديش ته مخ تیوه کړې و او دویم پړاو ته و چې سره سریلانکا هم را وته او په دویم پړاو کې سریلانکا نه مات یو خړه. اوس د افغانستان ټیم به د سپتمبر په ومنېټه د پاکستان او په اتمه نېټه د هند سره شلوریزه سیالي لري. همدغه لوبو ته لوبغاړي لګیا دي په تمریناتو بوختي او مینوالو ته سرګي په لار دي. ماتیو لا عابد، امریکا غږ.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا خدای مرسته.